دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم کو ستلی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په افغانستان کې د شپږم صنف پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په هکله غونډه کوي. د ناروې استازي نن د مارچ په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي ټاکل شوی ده چې دغه غونډه نن وشي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ګډون په ټولو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانستل شو، خصوصا ته وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي بند شول. د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکړي. د برتانیې، کاناډا، فرانسې، ایټالیې، ناروې او د امریکا د بارنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې د طالبانو وغوښتل چې دا پریکړه لغوه کړي. غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام افغانانو او د نړیوال ټولنې سره د طالبانو د تعهد خلاف اقدام دی. د چین خارجه وزیر پاکستان ته د دوه ورځې سفر نه وروسته او هند ته د تګ نه مخکې پرون ناسا په کابل ته ولاړ او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره وکتل. د سیاسي چارو کتونکو وایي چې چین د ډیر وخت راهیسې اندېښنه لري چې د اوغور بلتون غوښتونکو به د افغانستان د وضعیت نه په استفادې چین ته ورواوړي. خود ملا برادر د دفتر په خبر پانه کې ویل شوی دی چې د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ ته د هغو ټولو اندېښنو په حق له ډاډ ورکړ شوی دی چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان د خاورې نه ورته پیښ شي. په افغانستان کې د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په یوې تازه ویډیویي وینا کې طالبان په جنگي او بشري جرمونو تورن کړی دی. هغه طالبان تورن کړی دی چې د عمومي عفو باوجود د افغانستان د مخکې امنیتي عسكر نیسي، شکنجه کوي او وژني. نوموړي د جنگي جرایمو د نړیوالې محکمې نه غوښتي دي چې د دغو غیر قانوني گرفتاریو، شکنجو او قتلونو په حق له تحقیق او عملي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي دي چې په افغانستان د طالبانو د حاکمیت نه وروسته فرانسې ته په انتقال شوو افغانانو کې ګڼ شمېر پرواني او روحي ناروغیو اخته شوې دي. دغه سازمان ویلي دي چې د فرانسې دولت ژمنه کړې ده چې د افغان مهاجرو د دې ستونزو غم به وخوري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت اداره وایي چې کالولوري دغه معرفي شوی افغانان به د امریکا څخه نه بلکې لیو بل دریمګړي هیواد نه کاناډا ته انتقال شي او هلته به دیر شي. د پاکستان پوز ویلي دي چې پرون سهار سخت دریزي د افغانستان له خاورې وروغتل او په پاکستان کې څلور پوځیان وژل. د پاکستانی طالبانو تحریک دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پاوز د خبر پانې سره سم برید د شمالي وزیرستان د حسن خیل په خار کې شوې ده. همداشان په قندهار کې د پاکستان د مقامات او د رپورټونو لمخې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په دزو کې وژل شوې ده. هغه په خوا د لشکري جنگوي غړی وو، مګر وروسته د پاکستانی طالبانو ډلې ته وروخته وو. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سینې او نړۍ خبرونه اوري. برتانیې نن خبر ورکړی دی چې د اوکراین پوځونه د کیف ختیځ خارګوټی نیسي او روسي قواوو چې د مرکز دینولو هڅه یې کوله بیرته شاته ځي. برتانیې د حرکت په جګړه کې د یو قوي بدلون علایم ګڼلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس خبرداري ورکړی دی چې که روسیې په اوکراین کې کیمیاوي وسله استعمال کړه د لویدیز د پوځي عکس العمل سره به مخ شي. جمهور رئیس جو بایدن د خبره پرون په خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی دی. خاغلی باینن تیر ورځ په یو سلو ورځنی سفر اروپا ته ولاړ چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په مقابل کې د لویدیز اتحاد قوي او په مسکو باندې بندیزونه نور هم سخت کړي. نوموړي د ناټو په مقر کې ویلي دي چې روسیا باید د شلو سترو اقتصادي هیوادونو د لیست نه وایستل شي او اوکراین دې په دغه غونډه کې شامل کړی شي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د ناتو نه غوښتي دي چې د روسیې د قواوو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکي. زیلنسکی ویلي دي چې د خپل خلکو او د اوکراین د خارونو د ساتنې لپاره د محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین سمندري خوې پرون ویلي دي چې د ازوف په سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ تبا کړي. د اورس پروم د زواکونو او تجهیزاتو د انتقالولو دغه روسی جنگي بیړۍ په تور سمندر کې د دې هواد تر ټولو ستر جنگي بیړۍ و. مطبوعاتي خبرشوي تصویرونه ښیي چې بیړۍ و رخصه ده او لوګي ترې خېږي. او شمالي کوریا یو ستر بین القاروي راکټ ازمویلی ده. د شمالي کوریا دولتي مطبوعات ویلي دي چې دا بین القاروي میزایل د امریکا په مقابل کې د شمالي کوریا اټومي طاقت غښتلې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا دغه اقدام غندل او هغه د امنیت د شورا د پریکړې خلاف عمل بلګید. سیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې ټاکل شوی پر روانو اونۍ کې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د چین په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونه د افغانستان له خاورې خپل هیوادونو ته د ممکنه امنیتي ګواښونو په اړه اندیښنې لري. په مخکې په دې اړه د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری دی رپورت.
ټاکل شوی د روانې ولې په پای کې د چین په قربتوب د افغانستان د وزیر در ځوانې لپاره د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو یو د ورځنی کانفرنس جوړ شو. د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت وایي چې مولوی امیر خان متکی ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او ټاکل شوی چې ښاغلی متکی به پکې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې فبرورۍ میاشتې په سر کې په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي چې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه به د مارچ په 10مه او 11مه په چین کې په یو کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چین د کانفرنس د مخه د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادو پاکستان، ایران، چین، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو د تیر 2020 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې او بیا د تیر 2020 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په تهران کې په ورته کانفرنسونو کې ګډون کړو. تیر ورځ د چین د بهرنی چارو وزیر وانګي کابل ته او وړمه ورځ اسلام آباد ته سفر کړو. کابل ته د وانګي د سفر پر مهال افغانستان لپاره د روسي د جمهوریت ځنګړي استازي زمير کابلوف هم کابل ته سفر کړو. د چین د بهرنی چارو وزیر او د روسي د جمهوریت ځنګړي استازي کابل کې د پنځمې پورس د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د اقتصادي مسلو تر څنګ په امنیتي مسلو هم خبرې کړې. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د چین او روسي لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په خلاف ونه کارول شي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وی چې چین دی خو د افغانستان په طبي زیرمو کې پنګونې ته لیواله دي او د بلې خوا په افغانستان کې امنیتي اندېښنې هم لري.
د دې لپاره چې چین غواړي چې د افغانستان د معاون استفاده وکړي د امنیتي نړیواله باید ایغورها چې چین مخالفین دي باید د افغانستان لارې د چین په تهدیداتو باندې مصروف نه شي، مخصوصا د افغانستان د چین امور تجارتي له بندر ګوادر نه باید افغانستان ته وشي میانه ته ورسي. یعنی چین هم اهداف اقتصادي لري، هم سیاسی لري، هم امنیتی لري.
چین کې جوړیدونکی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې نړۍ پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل څخه د زیږیدلي بشري ناورین سره مخ ده او ډېرو هیوادونو یا د روسیې په خلاف او یا هم د روسیې په ملاتړ دریځ نیولی دی. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید جواد سجادی کابل ته د چین او روسیې د لوړ پوړو چارواکو سفر هم د اوکراین د جګړې پورې مربوط ګڼي او وایي چې د دغې جګړې مخالف او موافق هیوادونه هڅه کوي دغو هیوادو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې تر اوسه یې د بې طرفۍ دریځ خپل عمل کړی دی. دی وی چې نړۍ یو ځل بیا په دوه قطبو باندې ویشل شوې ده.
اما در مورد حکومت
خغلی سجادی ویل خود طالبانو د حکومت په اړه باید ویل شي چې د طالبانو حکومت په یو حساس او ماتیدونکي وضعیت کې دی. د طالبانو د حکومت د جوړېدو او میاشتې وروسته اوس هم نړیوال ټولنې دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې له امله طالبان ډېر زیات دي تر دې چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي او د دغه ناسرګرد وضعیت څخه ووځي،
نجات پیدا بکنن.
خغلی سجادی وی چې د طالبانو حکومت لپاره هم دا ډېره مشکله ده چې پرېکړه وکړي په کومه خوا لاړ شي، ځکه په هر لوري تګ خپلې ستونزې لري. خغلی سجادی په وینا د همدې له امله طالبان هڅه کوي چې بې طرفه پاتې شي. د سیاسي چارو یو بل کارپو طارق پرهادي وی چې کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر یو هدف دا و چې د مولوي متقي سربیره د طالبانو د حکومت د نورو چارواکو سره هم وویني.
پیامهای مثبت بود، اما
خغلی پرهادي ویل پیغامونه مثبت و، خو کله چې د کابل څخه د چین د بهرنیو چارو وزیر ستول شوی یو اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي چې افغانستان کې یو ټول شموله حکومت لازم دی او ویلي دي چې افغانستان باید نړیوال لوبونو ته درناوی وکړي. په چین کې د افغانستان د ګاونډي هیوادو دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د اوم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو له امله د طالبانو اسلامي امارت په حکومت باندې په نړیواله کچه انتقادونه زیات شوي او د دغه حکومت څخه ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره غوښتنې شوي دي. د طالبانو اسلامي امارت د نوي کال په دریمه ورځ د ژمي د رخصتۍ وروسته ښوونځي پرانیستل، خو د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي د نجونو د حجاب پر برخه کې د یوې پالیسۍ تر جوړېدو همداسې بند پرېښودل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ کابل ته تللی و او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړي، خو ویلي دی چې له افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې کوي. یو شمیر څېړونکي وایي چې چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیا سیاسي اهداف لري. نور تفصیل پر رپورت کې ووري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي وانګي طالب چارواکو ته ویلي چې غواړي هر اړخیزي اړیکې پیاوړي کړي او د افغانستان سره د بشري او انکشافي مرستو داډ ورکړي دي.
پکې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي، هوایي دهلیز، د وچو مو پر لیست سکالرشپونو، د ویزو پر وار کړي، د معدنیاتو په برخه کې د کار د شروع کېدو، هم پاسيفیک پروژه کې د افغانستان د برخي او غنو مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر کابلوف هم نن کابل ته تللی وو.
په ناسته کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي او د سیمې جوړکو په پیاوړتیا خبري وشوې.
خو څېړونکي وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیه بیا سیاسي اهداف لري.
دا غوې فکر کوم ډېر تاکید به دا وي چې په افغانستان کې د دوی په نظر یو ټولګي حکومت اوسي چې د دوی هغه ګټې چې دی لري په افغانستان کې هغه خوندي اوسي. نو په دې حالت کې د دوی راتګ په افغانستان کې د خپل موضوعات سره د خپل تصادفاً دا سفر فکر کوم د څه وخت واقع شو. په افغانستان کې د مکتبونو موسم د مکتب باید شروع شوی وي، خو لبد مرغه به وایم لبد مرغه طالبان او خپل وعده سره وفا نه کړه.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مارچ میاشتې په ورستیو کې په بیجینګ کې غونډه وکړي. څېړونکي دغه غونډه خوشبین نه دي.
متاسفانه دا به د افغانستان خلکو ته بهر منفي تاثیر ولري، ځکه که ټرویکاوي یا بل غونډه چې هغه کې امریکا او غربي هیوادونه چې بډای هیوادونه دي او د افغانستان همیشه مالی مرسته کړې ده، هغوی نه وي. د ګاونډي هیوادونو یا د روس او چین اشتراک په دې کې متاسفانه ډېر ارزښناک نه دی. دغه هیوادونه افغانستان سره مالی مرسته نشي کوي څومره چې امریکا یې کوي یا نور غربي هیوادونه کوي.
بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې ل تر سره شوی غونډې وروسته په غړي اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. دغه سازمان وای په افغانستان کې تل پاتې سول او ثبات یوازې د ټول شمول حکومت رامنځته کېدو او د افغانستان د ټول قومونو په مشارکت سره تضمین کېدی شي. د سازمان اعلان وکړ چې نایجیریا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره $1 میلیون مرسته کوي.
فکر کوم له افغانستان څخه ملاتړ په واقعیت بدل شوی دی. موږ د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي پرمختیایي بانک د چارواکو په حضور کې هوکړه لاسلیک کړه. مرسته شوی پیسې به اسلامي پرمختیایي بانک ته لیږدول کیږي چې نایجیریا لا دمخه ورته $1 میلیون لیږلی دی.
د اسلامي هیوادونو د همکارو سازمان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان باید القاعده او داعش په شمول د هیڅ ترهګر ډلو د پټېدو په ځای بدل نشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 یا باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اروپا ته تللی او حالت د ناتو په بیړنۍ سرمشریزي د اوه په دایې هیوادونو یا جی اوه په سرمشریزي او د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې په بروکسل کې ګډون کوي. د لویدیځو مشرانو د دغه ناستو هدف په روسیې باندې د بندیزونو د زیاتولو او موجودو بندیزونو سختول دي چې د روسیې جنگي ماشين ته تاوان ورسوي. دوی همدارنګ غواړي چې د روسیې د غواښ په وړاندې خپل پوځي ورتیاوي د اټومي وسلو د ورتیاو په ګډون غشتل کړي. نورحال پر پورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د سرمشریزي په څنډو کې چې مخې پر روسیې باندې په اوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره د فشار زیاتول دي ولیدل. بروکسل د ناتو د سرمشریزي ترڅنګ د وسنتي هیوادونو یا جی و مشرانو او د اروپای ټولنې د 20 غړو هیوادونو د غونډو کوربه هم دی. ولسمشر بایدن به په درې وړو غونډو کې ګډون کوي. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځمې پورز د ناتو سرمشریزي ته لکیف څخه د ویډیو پلی کوي نا وکړه او له دغه تړون څخه وغوښتل چې اوکراین سره د روسیې پر ضد نور پوځي مرسته هم وکړي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پوځ د ارغل په وړاندې خپل قوت وښود او اوس ناتو ته چې د نړۍ په کچه یو قوي تړون دی په کار ده چې خپل قوت وښيي.
د اوکراین پاوز په نابرابر شرایطو کې لیوی میاشت راهیسی د مقاومت په حال کې دی. زه لیوی میاشت راهیسی همدای و غوښتنه تکراروم، اوکراین د خپل خلکو او خپل خارونو د ساتن لپاره لکه محدودیت پرته ستاسو پوځي مرسته ضرورت لري.
ولسمشر بایدن د چرشمې پورس په دې هیله اروپا ته لاړ چې خپل متحدین د روسیې پر ضد نوی بندیزونه ته وهڅوي. که څه هم لویدیز تر ډېره بریده په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې متحد پاتې شوی، داسې هم ویل کېږي چې دغه اتحاد به هغه وخت وازمایل شي چې دغه جنگ عواقب د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د ناتو په ختیځو پولو کې تر راتلونکو 15-30 کلونو پورې د ځواکونو د شمیر زیاتول بل شک پرته په غوړو هیوادونو اقتصادي بوج زیات کړي.
We are united in condemning the Kremlin's
موږ د کرملین د یرغل په غندلو کې او د اوکراین له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه په ملاتړ کې سره متحد یو. موږ ژمنو چې په روسي باندې د دغه جنگ د پای ته رسولو په خاطر نور بندیزونه هم ولګو. موږ د اوکراین د خلکو او وسلوال ځواکونو میړانه ستایو.
هغه زیاته کړه موږ ته په کار ده چې روسي د ګواښونو په وړاندې د خپل اټومي او پګون په خپلو دفاعي ورتیاو نور پنګونه هم وکړو. لبل خو د ناتو مشران د روسیې پر ضد اقدام په هغه صورت کې چې روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي نه ردوي. خو د برېټانیا صدر اعظم وایي مسکو لاله وړاندې په اوکران کې ډیر وحشت کړی دی.
زه فکر کوم ولادیمیر پوتین د وحشت پر امن سکول سره لسر خطر تیر شوی دی. زه فکر کوم اوس په ناتو پورې اړ لري چې د اوکران وضعیت او د خلکو ناوړه حالت ته په پام سره د اوکران د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کولای شي. مونږ کولای شو په پوتین باندې اقتصادي بندیزونه زیات کړو او دا هغه څه دي چې په دې سرمشه کې ور باندې خبرې کوو.
لبلې خو په ملګرو ملتونو کې د روسي د استاذ مرستيال ديمتري پالشينکوف د سکاي نیوز له تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویل د روسي غوښول مناسب کار نه دی، ځکه دغه هیواد یو اټومي طاقت دی او کله چې یو اټومي طاقت سره د مقابلې خبره کیږي باید ټول ممکنه عواقب وسنجول شي. هغه همدارنګ د امریکایي چارواکو هغه ادعاوي هم رد کړلې چې ګواکې روسي ځواکونه په اوکران کې د ملکیانو په نخښه کولو سره جنگي جنایتونه ترسره کوي.
I don't think we're committing war crimes in Ukraine.
زه فکر نه کوم چې موږ د اوکران کې جنگي جنایتونه کړی وي. البته دا ما پورې اړه نه لري چې دغه ارزونه وکړم، ځکه زه حالت نه يم، تاسو حالت نه یاست. تاسو په هغه ویډیوګانو استناد کوئ چې ډېری جالي ګڼل کیږي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ارزونه دا ده چې د روسیې پوځ په اوکراین د حمله راهیسې حالت جنگي جرمونه کړی دي. امریکا هوټ کړي چې د دغه جنگي جنایتونو له مسؤلینو سره به حساب وسی. د امریکا ژه خبریاله سیدنی سین په دې اړه کې رپورت راستولی.
په داسې حال کې چې روسیا په کیف او د اوکراین په نورو خارونو او خارګوټو کې په ملکی اهدافو بمباری ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي احتیاط کوي چې دا بریدونه د جنگي جرمونو په توګه ونه بولي او وايي د دپاره با اسنادو او پلټنو ته اړتیا وي. د امریکا سفیر بیت وان شاک د نړیوالو جنایتونو جاج اخلي. هغه تیر اونۍ د مشرانو جرګې لخوا تایید شو او د تکروري په دوي مورزي مهم اعلان وکړو.
نن د بهرنیو چارو وزیر بلینکن یو بیان خپور کړ چې وایي د معلوماتو پر بنسټ چې تر لاسه شوی د امریکا حکومت ارزونه کوي چې د روسي ځواکونو په اوکراین کې جنگي جنایتونه ترسره کړی دي.
وان شاک وویل چې امریکا او ملګری د روسي د ځواکونو په ماریوپول کې په میوزیم روختون او خونځیو په ګډون د نورو ملکی ځایونو د بمبارو په اړه په خبرو شو عکسونو خفه دي. خبریالانو له هغې څخه وپوښتل چې آیا د جنگي جرمونو ارزونه د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پلي کیږي؟ وان شاک ورته وویل
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د روسیې د پاوز په څیر پاوز د مشرتابه یو لړۍ لري او په نظریاتي توګه مونږ کولای شو د نړیوالو قوانینو له مخې هغه څوک چې مستقیم مسؤل وي یا احتمالا ښکیل وي په دې کړنو کې مسؤل وګڼو.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکراین سفیری اوکسانا مارکوروا میونخ ته نیسي د مارچ په میاشت کې په کال 1903 کې د نازیانو جوړ شوی لومړنی کیمپ یادونه وکړه.
لبا د مرغنن تاریخ تکراریږي او نن یو ځل بیا د اروپا په مرکز کې په اوکراین کې موږ د ظلمونو، نسل وژنې، د جنگي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې کوو.
د نړیوالو حکومتونو یو کارپو جین سٹارم سیت وای د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین په اړه سیډنه پیل کړې ده.
لکه څنګه چې سفیر یادونه وکړه د نړیوالې محکمې څارنوال پلټنې پیل کړې دي او یو ډله یې اوکراین ته هم لیږلې ده، خپل هم هلته تللې او د ولسمشر زلنسکي په ګډون یې د اوکراینی چارواکو سره لیدلې دي.
استونیا، لیتوانیا، جرمنی، پولینډ، سلواکیا او سویډن ټول په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو پلټنه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل په شان مننه. رپورټونه دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د توبرکولوز د نړیوال ورځې د منځلو په موقع د دغه ساري ناروغي پر ضد د مبارزې مخنیوي او د ناروغانو د درملنې لپاره د زیاتو پیسو د برابرولو ژغ وکړ. په توبرکولوز یا نری رند باندې هر کال په میلیونونو ناروغان اخته کیږي او مري. لا جنیف تخه د خبریالی لیزاشلاین در لیجل رپورت خلاصه ل سید سلیمان شاد خواوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکوي چې د تبرکلوز یا نری رنځ په خلاف مبارزه دا وخت یو بحرانی پړاو ته رسیدلې ده. د کورونا د کوډنوس او با د خبرېدو په وجه هغه لاستراولنې زای شوې چې د دې ساري ناروغۍ نه د ناروغانو د ژوند د خوندي ساتلو په غرض په نړیواله کچا د 1,509 المریض کال راهیسې حاصل شوی وي. دا نړیوال سازمان وایي چې د تیرو لس کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره په 1,509 المریض کال کې د ټي بي یا نری رنس په ناروغۍ باندې دخته کېدو له امله د ناروغانو د مړینې شمیر یو دم لوړ شو. دا کال چې د کوډنوس د وبا د خبرېدو کالو په نړیواله کچا د روغتیایي خدماتو د خلل کېدو او د منابعو د کمبود په وجه برابر 1.5 میلیون ناروغان په نری رنس باندې مړه شو چې زیاتره مړینې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو کې په ځانګړې توګه په ختیځ اروپا، افریقا او د منځني ختیځ په جنگ ځپلو هیوادونو کې واقع شوې. د تبرکلوز د نړیوال پروګرام لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ډایرکټر میرمن تریزا کاسیوا وای چې د نری رنس پر ضد د مجادله او د نوو واکسینو او وسایلو د تیارولو لپاره په کال کې لږ تر لږه 1.1 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده ترڅو ډبلیو ایچ او وکولی شي چې د 1,419 المریض کال تر پایه پورې نری رنس یا ټی بی له نړۍ نه محو کړي.
For every $1 invested to NTB, 43 is returned as the benefits of
a هر یو اضافي ډالر چې د نړی رنس پر ختمولو لګول کیږي په ایواز کې درست تلويش ډالر ګټه رسیږي، ځکه چې د یوې صحتمندې سالمې او فعال ټولنې ګټې زیاتې وي. د 1,409 المریض کال پورې د ټی بی پای ته رسول به د 2.8 میلیون ناروغانو د مړینې او د برابر 1,100 میلیارډ ډالر د ضایع کېدو د مخنیوي سبب سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په اضافي پیسو باندې به د 50 میلیون ناروغانو درملنه وشي چې په دې جمله کې 3.1 میلیون ماشومان دي او 2.2 هغه ناروغان دي چې وجود دي د نری رنس د موجوده دواګانو په مقابل کې مقاومت کوي، او هم به د نری رنس پر مخنیوي او د روغتیايي اسانتیاو په برابرولو باندې ولګول شي. د کمزورو وګړو د درملنې لپاره د ډبلیو ایچ او د نړیوال پروګرام مشره میرمن کیری وای نی وای چې هر کال په نړۍ کې 1.1 میلیون ماشومان او نوبالغ ځوانان پر نری رنس باندې اخته کیږي.
Unfortunately, less than half of these children and adolescents are diagnosed or reported, which means that there is a large detection gap.
بدبختانه لسم نیمایي څخه کم ماشومان او غټان تشخیص کیږي او یا په اړه راپورټ ورکول کیږي. د دې خبر مطلب دا سوچې د دې ناروغي درک لګولو ترمنځ یو غټه خلا موجوده ده. سربیر پر دې چې په 1,409 مریض کال کې په تخمینی توګه 2,000 ماشومان په نری رنس مړسول، چې د دې جملې څخه یې اکثرو د توبرکلوز درملنې ته لاسرسی نه درلود.
د روغتیا نړیوال سازمان د نری رنس د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع د کم عمره او نوبالغه ناروغانو د درملنې د منیجمنت او انسجام په غرض نوي رهنما اصول اعلان کړل. د ډبلیو ایچ او د مامورانو په وینا د دغو مقرراتو په عملي کولو سره به په ماشومانو او کم عمره ځوانانو کې ناروغي زر تر زره تشخیص شي او هم به د خپل ژوند ژغورلو په منظور دواګانو ته په عاجله توګه لاسرسی عمومي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د خبرونو وړاندیست
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په افغانستان کې د شپږم صنف پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په حق لغونډه کوي. د ناروې استازي نن د مارچ په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي ټاکل شوی ده چې دغه غونډه نن وشي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابل په ګډون په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانستل شو، خو څو ساعته وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي بند شول. د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکړي. د برتانیې، کاناډا، فرانسې، ایټالیې، ناروې او د امریکا د بارنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې د طالبانو وغوښتل چې دا پریکړه لغوه کړي. غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام افغانانو او د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د تعهد خلاف اقدام دی. د چین خارجه وزیر پاکستان ته د دوه ورځې سفر نه وروسته او هند ته د تګ نه مخکې پرون ناسا په کابل ته ولاړ او هلته یې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بارانیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره وکتل.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.